السلام علیکم د سهار 15 بجې دي د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په کابل کې د بیگانې چودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ویلی دی چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې چودنې درې ملکي وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم پاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پل چرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره یې د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو واړه مسافر وړونکي مرسیدس موټر کې شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ دوهم برید دی چې د داعش ډلې خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشتبرچي کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او څوارلس تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په ایکس پاڼه کې راغلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون له لوري تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پارندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا رسول او د با کیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,00,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي خبري آژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکتران د تېښتې په حل کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزه کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. لآزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شلمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابره ده. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې د کابل د بیگانۍ چاودنې جزئیات درکو. په یوه مرکه کې به واورئ چې آیا طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اپراتیفي، رواني، اقتصادي امنیت ټینګ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې په افغانستان کې اوسمهال د کورنیو سرپرستي ښځو ته ورلغاړې ده. د تاجکستان د انصار الله وسله والې ډلې د یو قمندان خپلوان ادعا کوي چې د دې قمندان مړی او ژوندی له شاوخوا یو کال راهیسې په افغانستان کې ورک دی.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په اړه مې یو خبر ترلاسه کړو. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ، د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ.
په نورو موضوعاتو کې وابهورې چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
برښنا ډیره اهمه ده. له مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنیو ولسوالۍ ته د برښنا پر وستلو کې دوی پوره جدیت وکړي او دلته برښنا راولي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ چارواکو اعلان کړی چې د سه شنبه پر ورځ د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زادران پرون پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په الوخیل سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ بیا ادا کړي چې دوی د کابل د شپاړسمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د پل چرخي زندان په یو موټر کې په بمي چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. په دې اړه نور حال د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې قومندانې ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو د نه دي ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څانګې په دشت برچی کې د شنبې د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې په ترڅ کې الکتر لګه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي غړو یې د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. دشت برچی په زلونو د داعش خراسان څانګې د بریدونو هدف ګرځېدلی. دغې ډلې پر ښوونځیو، روغتونو او جوماتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتي سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لږ تر لږه 25 کسان مړه او ټپیان دي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېرې نه دی په ډاګه کړی. یونامه په ملکي وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش یې ځپلی او ترهګر وډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډېر زیات دی چې ګواښونه او تروریستي عملیات د داعش او نور تروریستي ډلو خوا نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کوم کاذب ډاډ چې نړیوالو ته او ولس ته ورکوي د امنیت د ټینګښت په هکله باندې په هغې کې مطلقا پاتې راغلي دي، او دا په دوو کلو په تېرېدو سره عملا ثابته شوه. سره دې چې دوی د ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، حتی دوی خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څېر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولی دي.
په کابل کې تر پرونۍ چاودنې وروسته د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواری د خبرو یوه برخه مو په راپور کې هم واورېده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په یو بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حمله نشي مهارولی. لخاغلی شنواری سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او لمړی دا پښتنه ترې کړي چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سمه پاملرنه ورته کوي کنه.
د هر هیواد پلازمینې امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه ده. ولې تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي؟ کم فزیکي فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولې د پوځي ډلو دپاره، د تورستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټکپوري چارواکي چې دي، هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابدي دي په دې چې مشران یې په حیش و عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کوو هغه یې پرېښي دي.
په 2024 کال کې کابل تر دې دمه د 214 شاهد دی. په یوه اونۍ کې طالبان خو د امنیت د ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو چاودنو په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه ده، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي. موږ د مسلکي لحاظه، تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اوپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولې هغه امنیت چې پاتې هو هغه تقریبا د جمهوریت د وخت هغه امنیت و چې دوی شو کولای په یو څه موده آسوده توګه باندې هماغه امنیت ته دوام وکړي، او بل په جمهوریت په وخت کې د امنیت اصلي ویجاړونکي خپله طالبانو او نورې تروریستي ډلې وې. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو دپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولی هغه کم فزیکي، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې چې په دې برخه کې دو لازم ظرفیتونه نه لري.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغسې چاودنو مسؤلیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش او نړیوال تروریستي فنی او مسلکي شبکه ده تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیرول باندې وڅېړي، او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو بنسټ باندې رامنځته کېږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبانو ته نه بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونیشي او همدغه ګډوډ نظام چې اوس حاکم ده دا روان اوسېږي. باعث د دې کېږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هېوادونه او هم د نړۍ نورو هېوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل نظر څرګنداوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي او دوی تر ټولو زیانمنه ډله ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2024 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خپور کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستې میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کاوه خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 15 ماشومانو مور د وای د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازینی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له عمارت څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي، اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم،
مخکې می ماش درلوده او اوس می چې میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم، عواید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
سرپرست
خانواده هست. زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډېرو ښځو د بې دندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډېر کړی. وچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
facebook.com/azadiradio
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یو قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګري وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور و د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډې پولې لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور دی د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2018 کال کې د شاوخوا 15 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوې او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفوه د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ په خبرو کې وویل چې له یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادرکه شو. د هغه په خبره دوی د مخدره موادو یوه ډله قاچاقبر ونیول او هغوی منلی چې محمد شریفوف یې نیولی و، خو د هغه د مړي او ژوندي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د دوو سرچینو چې یوه یې په ختلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بله یې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې ده وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکېدو خبر دي. دغې سرچینې زیاته کړې له هغه وخته چې د مهدي ارسلان نوم په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکېدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او شاوخوا دېرش کاله عمر لري. تاجکستاني چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف د انصار الله جنگیالی د دغه واد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستانی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه منګرځول شوې ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالي په افغانستان کې دي چې ډیری یې د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربېره د نورو اکثرو بهرنیو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تېره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شو چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
له خبرونو ور آخوا
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسې چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو د غلطه د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د فارین افیرس په وینا په دې لړ کې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450 زره افغانان به چې ډېرې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې له دې هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 450 زره افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزته توګه دوام لري. کله سګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستیو ونیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاتی شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسنادو افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد د اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت بیا دا دعوی ردوي او وایي افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. د ای ایس پی این کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوبو په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو رپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو لومړی د دې خبري مجلې وروستی راپور. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سیمه د پکتیا یوه مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده، خو دوی د ژوند لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، بېکاري ډېره ده او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکي وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډېریو سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال روریتو ویل
مونږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظور کی اوس کلینیک ته ضرورت یو کیو کلینیک دے اگے دے پر ڈاکٹران دی کم دی زکه خلق ډیر مجبور دی خلک اقتصاد را پر ډیر جوبل
د سمکنی ولسوالی شهرنه او سرحدی بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځای اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالی اوسیدونکو هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ورزي په دې ځای کې اوس مهال یو شمیر وړې کارخونی د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونی هم فعالیت لري خو سمکنیو ته تر اوسه شته وارداتی برېښنا نه ده غځول شوي د سمکنیو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي
په سمکنیو ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري نو برېښنا ډېره اهمه ده له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنیو ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي
د سمکنیو اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي عبدالرحیم چې د سمکنیو اوسیدونکی دی وایي
ما سره دلته بانک وایي ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه نو ما ته هم دلته رسیږي زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایا سړی بې اعتماده شي
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید ویل
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي تطبیقوي به تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بېکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي
تاسو ل پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالې څخه د پیغام ته پرېږدم ما د ازادي رادیو د مشرتابه ټول ملګرو څخه دا هیله کوم ازادي رادیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي ازادي رادیو ډېره ښایسته رادیو او ډېر ښه پروګرامونه لري نو په افغانستان کې د ازادي رادیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کار مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی نو مور ور د حکومت سیمه سره مرستو په سنا
د کندهار د ولایت تشپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران چې دي کې د کلینیک دي کې شخصي ډاکټران دي بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته دلته چې مطلب یو څوک دوا او په نمانه پوي کې د دوا او په نمانه پوي او متکی انګلیش از دی هغه د وخانرستی هغه ډاکټر صاحب هغه ولایلی چې مریض ورسی مرض یوی د بل مرض دوا ورکی پی پی جن هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زار وګرځي نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته ایاتار علی غلی وای او دلته ل ډاکټران چې تحمل اخیسته وای
مخ په یمن کې زندان یو درنه فراغانان یو ازادي رادیو د یو مرسته را سره وکي دای مو گزارش کم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاسو خو خې مخ درنه فراغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې د لیو به سرنوشت هیڅ کوم په درد نه خوري دغه د ریاست سفارت د پیغام ورکوه غا پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درنه میاست د درای هفته بعد یو پیام دمو جواب وکړ چې دولت خبر سم دلته پریشان سرګردانه یو ولاد لري زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر